آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم و ورځ مو بخیر. زه شافیه سرداریم. دا ورځ په افغانستان کې او بخښي دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن او نیمې بجې کېږي. په مکړی د خبرونو لندیسته
د کالیفورنیا د بریدکونکو په کور کې بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. د ترکیې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلې دي او امریکا عراق ته د خاص عملیاتو سل عسکر استوي خو عراق وایي د غسکرو د مرستو غوښتنه نه ده کړې.
نن جمعه ده د 1404 نوي کال د خاص د میاشتې 14 ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 14 کېږي. تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په کابل کې معلول لوبغاړي د ستونزو په لرلو سره بیا هم دوی په بهرنیو سیالیو کې بیلابیل مډالونه اخیستي دي. په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. هغه خاوند او میرمن چې پرونې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 تنه وبژل په کور کې یې د 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وایي چې د خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې دوه مرمۍ وارې کړې وي او د پیښې په ځای کې یې د ماشومانو د ساتیرۍ د یو موټر نه بم هم جوړ کړی و چې نه دی چاودېدلی. پولیس وایي درې نور د پایپ نه جوړ شوي بمونه هم د هغوی په اپارتمان کې پیدا شوي دي. د تحقیقونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. په خپله سید فاروق د امریکا د شیکاګو په ښار کې پیدا شوی او د حکومت سره یې د مفتش په صفت کار کاوه. میرمنې بیا د پاکستان او د نامزادۍ ویزه یې درلوده. هیڅ یوه یې کومه جرمي سابقه نه درلوده او د حکومت د څارنې لاندې هم نه وه. په لاس انجلس کې د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر ډیوډ بورډچ ویلي دي دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې آیا هغوی همدا هدف درلود او کنه تر دې غټ پلان یې درلود. د ترکیې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سربیا په پایتخت بلګراد کې وکتل. دا د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې د رالویدونه وروسته لومړی ځل ده چې د دواړو هیوادونو جګپوړي چارواکي سره ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو نه یې په دې ملاقات کې کومه نوې خبره ونه اورېدله. لاروف وویل د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر د پرله پسې غوښتنو نه وروسته یې د هغه سره وکتل خو په خبرو کې کوم نوی شی نه و. بل پلو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د الوتکې نسکورول جنګي جرم ګڼلی او ویلي دي چې په ترکیه به نور بندیزونه هم ولګول شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي عراق ته د اسلامي دولت یا داعش په خلاف د خاصو ځواکونو د لګولو پریکړه یې دا معنی نه لري چې ګواکې امریکا یو ځل بیا په عراق کې هغه شان یرغل کوي لکه څنګه چې په 2003 میلادي کال کې کړی و. ښاغلی اوباما وویل د هغه په ستراتیژۍ کې پلي عسکر نشته خو د امریکا د دفاع وزارت د همدې ونې په سر کې اعلان وکړ چې د خاصو عملیاتو یو نوې قطبه عراق ته ولیږي. جمهور رئیس اوباما وویل زموږ اصلي هدف دا دی چې په سیستماتیک توګه په داعش ساحه تنګه کړو او بالاخره یې له منځه یوسو. امریکا پخوا اعلان کړی و چې د خاصو عملیاتو 50 عسکر بیرغ ته استوي خو د پوځ یو ډګروال سټیف وارن د همدې تېرې چهارشنبې په ورځ وویل ښایي 100 عسکر بیرغ ته واستول شي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون وویل چې د هیڅ یو هیواد نه یې د ځواکونو غوښتنه نه ده کړې. علی بادی وایي عراق ته د بهرنۍ ځواکونو ورتګ به د هغه په قول د دښمنۍ اقدام وګڼل شي. د امریکا د دفاع وزارت راتلونکي کال په پاوس کې میرمنو ته هم اجازه ورکوي چې ټانکونه وچلوي او د هوان توغندي ورکي. پینټاګان وایي تر دې وروسته به میرمنې په پاوس کې محاربوي نقش ادا کوي. د دفاع وزیر اشتن کارټر د غیلان پرون د پنځشنبه پر ورځ وکړ او ویل چې په پاوس کې نور هیڅوک استثنا نه دي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
میرمنو ته د امریکا په پاوس کې د لومړي ځل لپاره د 1900 او یاد لسیزې په نیمایي کې د خدمت کولو فرصت ورکړ سو. هغوی کولای سوای چې په پوځي اکاډمۍ کې نظامي زده کړې وکړي. د همدغې نیټې څخه را په دې خوا میرمنو زیار ایستئ چې محاربوي نقش دې ورته ورکړ سي. میرمنې د امریکا په پوځ کې تر اوسه محاربوي نقش نه لري، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې راتلونکی کال به هغوی وکړی سي چې محاربوي ماموریتونه هم ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر په محاربه کې د میرمنو د نقش په اړه داسې وویل:
Because they make up over 50% of the American population.
د امریکا د متحدالاتو د نفوس 50% کې میرمنې دي، او موږ ته پکار ده چې د هغوی د مهارتونو نه پوره ګټه واخلو. د ملي دفاع په چارو کې موږ نسو کولی چې د خپل نفوس سمه نیمایي برخه له پامه وغورځو.
آشکارتر وویل د امریکا د وسلوالو ځواکونو درې څانګې د دې طرفداره دي چې میرمنو ته دې په دې خطرناک ماموریت کې برخه ورکړ سي، خو سمندري ځواکونو بیا د استثنا غوښتنه کړې ځکه دوی ویلي چې میرمنې د محاربې په ماموریت کې د جنګېدونکو قوې اغېزمنتوب کموي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه وره. د روسیې د پوځ د ټانک په خوانی افسر آیرک حمیدولین چې په 2009 کال کې په امریکایي او افغان عسکرو د حمله په تور نیول شوی و، پرون د پنجشنبې په ورځ په عمري قید او دیرشو نورو کلونو بند تېرولو محکوم شه. د روسیې دغه پخوانی پوځي چې مسلمان شوی و، د 2009 کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ونیوه چې طالبانو د افغان پولیسو په یوې سرحدي پوستې برید وکړه. په برید کې ټول طالبان وژل شوي و او یوازې آیرک حمیدولین ژوندی پاتې و. حمیدولین چې اوس 55 کلن دی، لومړنی وسلوال دښمن دی چې د امریکا په یوې فدرالي محکمه کې محاکمه شو. په هغه دا تور دی چې د طالبانو سره یې مرسته کوله. وروستی خبر دا چې په داسې حال کې چې برطانیې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په جګړه مارانو هوایي بمباري پیل کړي او جرمني دې ته چمتووالی نیسي چې خپل عسکر الوتکې سیمې ته واستوي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ نه غوښتي دي چې د تروریزم په خلاف دی د یوه قوي موټی په صفت په حیث کار وکړي. څو ساعته وروسته چې د برطانیې پارلمان په سوریه کې هوایي بریدونو ته اجازه ورکړه، د برطانیې د تورنیډو جنگي الوتکو په سوریه کې د تیلو هغه تصفیه خانې بمبارد کړلې چې د داعش لپاره د مالی امکاناتو یوه ښه سرچینه وه. د برطانیې د دفاع وزیر مایکل فالون بی بی سی ته وویل د تیلو په ذخیرو د بریدونه د داعش په مالی چارو یو مهم گزار دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې دی. پام وکړئ رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاریس ښار له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د تر ټولو سخت برید له کبله غمجن سو، د هغه سیلانیان د دې ښار ملاتړ کوي چې اقتصادي پر ولاړ دی. د امریکا ژغ خبریال دانیل شرف له پاریس څخه رپورټ راستولی دی.
د فرانسې لپاره د نړیوال ملاتړ زیاتوالی د فرانسې د پلازمینې په لارو او کوڅو کې ښه په سترګو کیږي. له 10 میلیونه نه زیات سیلانیان هر کال پاریس ته ځي. هغه کسان چې کاروبار یې په سیاحت ولاړ دی ویل لري چې دغه ترهګریز بریدونه ښایي د مشتریانو د لرې کېدلو سبب شي.
که دا بریدونه په دې ډول دوام ولري نو تاسو پوهیږئ چې دا زیان لري. موږ په دې ښار کې د سیاحت په کاروبار ژوند کوو. سیاحت د دې ښار د اقتصاد یوه ستره برخه ده.
امنیتي تدابیر سخت شوي دي او د سیل ځایونه په موقتي ډول بند شوي، خو په داسې حال کې چې شمېر راټیټ شوی دی سیلانیان اوس هم له بهر نه راځي. لکه د نوتردیم کلیسا ځینې هغه عمومي ویره را په یادوي چې پر متحده ایالاتو د 11 سپتمبر بریدونو نه وروسته رامنځته شوه.
زه نه پوهیږم چې زما په ښار کې به سیلانیانو څنګه احساس درلوده، مګر زه یقین لرم چې هغوی ډار شوي وو. خو بله ورځ مې د سان فرانسیسکو په څیر خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بولې.
ځینې سیلانیان د باتاکلان له تیاتر نه بهر خپل درناوی وړاندې کوي. هلته ځان مرګیو لاتیاو نه زیات کسان ووژل چې په یو کنسرت کې برخه اخیستي وو.
زه پوهیږم چې هغوی څه ډول احساس لري، ځکه چې موږ هم په انقره کې بمی چاودنې درلودلې او زموږ خپل دوستان هم پکې مړه شول. نو موږ پوهیږو چې هغوی اوس څه ډول احساس کوي.
نړیوال له هغو پاریسیانو سره پیوستون څرګندوي چې تاوتریخوالی ځپلی دي خو زړور دي.
د دې خلکو ملاتړ وکړئ، د دې اقتصاد ملاتړ وکړئ، دوی د ژوند ملاتړ وکړئ. په هیڅ شي کې بدلون مه راولئ، یوازې دوام ورکړئ.
فرانسه په نړۍ کې یو داسې هیواد دی چې په عادي ډول تر نورو ټولو هیوادونو زیات خلک لیدلو ته ورځي، خو د دې ذهني پرهار سره سره هغه پاریس ورو ورو درغېدو په حال کې دی چې هر څوک ورسره مینه لري.
د اوونه تر او ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. درنو اوریدونکو اوس په مکړی رپورټه د اجرایی ریاست سلاکار ویلي ځینې کړي قومي او ژبني تعصباتو ته لمن وهي او غواړي له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اجرایی ریاست ځانګړی سلاکار وایي ځینې سیاسي کړي په دې هڅه کې دي چې قومي تعصباتو ته د لمن وهلو په نتیجه کې د نفاق پر رامنځته کولو سره دغه هیواد په برخو او سمتونو وویشي. سید آقا فضل سنچرکی چې په خوست کې د مذهبي او قومي مشرانو مدني ټولنو غونډې ته خبرې کولې، د ملي یووالي حکومت په استازیتوب د دغو کړیو د توتیو پر وړاندې د جدي غبرګون خبرداری ورکړ. ښاغلي سنچرکی په دې برخه کې د کومې کړۍ نوم وانه خیست.
افغانستان یک کشور است، افغانستان یک ملت است.
افغانستان یو هیواد، یو واحد ملت لري. دښمن نشي کولای چې دغه یو ملت تجزیه کړي. موږ باید هوښیار اوسو، ځکه دښمن هڅه کوي چې زموږ په ټولنه کې نفاق او اختلافات رامنځته کړي. سید آقا فضل سنچرکی همدارنګه اسلامیت او افغانیت په اشارې سره وویل چې یادې شوې سیاسي کړۍ دغه دوې کلمې د نفاق رامنځته کوونکي وسیلې په توګه کاروي. هغه زیاته کړه
هویت کلان ملی همه ما افغانیت است.
زموږ تر ټولو لوی هویت افغانیت او زموږ د ټولو دین اسلامیت دی. د افغانستان هیڅ وګړی له دې څخه انکار نه کوي. پس موږ باید خبر اوسو چې ملي یووالی وساتل شي،
کې وحدت صفوف ما حفظ شود.
د اجرایی ریاست دغه سلاکار د پرمختیایي کارونو د نه تطبیق له امله د خلکو شکایتونه هم پر ځای وبلل، خو وی ویل چې د حکومت ځینې خپلمنځي ستونزې د کار د عملي کولو د ځنډ لامل ګرځېدلې. هغه زیاته کړه حکومت هڅې شروع کړي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو ترمنځ د انډول له مخې د بیا رغونې د پرمختیایي پروژو په برخه کې له خلکو سره کړې ژمنې په عمل کې وښیي. په همدې حال کې قومي مشر خان عبدالقیم خان د ملي یووالي له حکومت څخه د ملاتړ تر څنګ پر خلکو غږ وکړ چې د هغو کړیو د فعالیتونو مخه ډب کړي چې په هیواد کې د موقت ادارې جوړېدل غواړي.
د موجوده حکومت ته مرای ورکړې دي، د موجوده حکومت نه موږ حمایت کوو تر اخرین درجې پورې. به موږ په دې کې کوم تغییر او تبدیل تر څو چې د دوی هغه اصلي قانوني حق پوره شوی نه وي موږ به هیڅ چاته د دوی جدام ورنه کړو. اما دا شخصي افراد دي چې بعضې خلک په حکومت کې داخل نه دي، وایي چې راځئ چې موقته اداره جوړ کړو. موږ په هیڅ صورت سره موقته اداره نه منو او موقته اداره نه غواړو.
د خوست د مجاهدینو د اسلامي یووالي شورا مشر مولوي محمد سردردران له حکومت څخه د ملاتړ یادې شوې غونډې ته په خبرو کې د قومي او ژبني تعصباتو د له منځه وړلو بهترینه لار د ولس ترمنځ انډول ساتلو بلل.
د خوست ولسونه د قومي اختلاف، نژادي اختلاف، سمتي اختلاف او منطقوي اختلاف تردار نه دي. د خوست ولسونه د خپل ملي وحدت د حکومت نه ملاتړ کی، ولې د دوی نه هم دا غوښتنه کو چې موږ ته د ملي ولس په سترګه باندې وګوري. زموږ سره په تیر وختونو کې د مور او مېرې چلند شوی، نور به زموږ سره د مور او مېرې چلند ونه شي.
تر دې یو ورځ مخکې د اجرایی ریاست لومړی مرسیال هم ویلي سیمه ییز استخبارات هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د نفاق اور بل او له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. انجینر محمد خان زیاته کړه چې د افغان ولس په همکارۍ په پوره میړانې او سرښندنې سره له خپل ملي یووالي ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ګټو څخه د ساتنې لپاره قربانۍ ته تیار دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8 بجې او 50 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. په کابل کې معلولو لوبغاړو په داسې وخت کې د معلولینو نړیواله ورځ د لوبو په ترسره کولو سره ولمانځله چې هیله مندې وکولی سي چې په بهرنیو سیالیو کې ګډون وکړي. لوبغاړي وایي که څه هم چې دوی پوره اسانتیاوې په واک کې نه لري، خو تر اوسه یې په بهرنیو سیالیو کې شپږ بیلابیل مډالونه ګټلي دي. وحیدالله فیضي نور حال راکوي.
د معلول لوبغاړو هڅې د نړیوال کېدو په هیله نن د افغانستان معلول لوبغاړو په کابل کې د مالینو نړیواله ورځ ولمانځله. په هغه سیالیو کې چې نن په کابل کې ترسره شوي وې، په لسګونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. دغه سیالي د افغانستان د پارالمپیک د فدراسیون او د سره صلیب د کمیټې په همکارۍ ترسره شوې چې پکې بیلابیل لوبډلو برخه اخیستې وه. چارواکي وایي چې اوسمهال که څه هم په افغانستان کې لوبغاړو ته ښې اسانتیاوې نه لري، خو بیا هم لوبغاړي کولای شي چې په دغه راز ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي.
دوی ته اول د ټولنه مخکې د اقتصادي لحاظ دوی ډېر مشکلات لري، او ځکه دوی د لرې ځایونه ژوند کوي. وخت چې دلته راځي دوی د اقتصادي مشکلات نه ګرځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه دوی ته کولی شي لږ ذره د اقتصادي لحاظ لږ مرسته وکړي، خو دوی نور مرسته هم اړتیا لري.
که څه هم ښځینه لوبغاړي له دغه سیالیو څخه خوشحال دي، خو وایي چې ورته لکه څنګه چې لازمه ده ورزشي اسانتیاوې نشته، او هیله مند چې چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
موږ اوس یوازې لوبې کوو، نور اسانتیاوې خو د لارې کرا دپاره دي چې نه لرو، باید د لارې کرام نظر ته ونیسي، او نور فني ترینران نه لرو.
د جبرل دا سال کې ایجاد شده.
په تیرو لسو کلونو کې د معلولینو فدراسیون باید د پاراولمپیک په څیر خپلواک شوی وای، لکه چې په نورو هیوادونو کې شته، خو په خواشینۍ سره دولت زیاته پاملرنه نه کوي. افغان معلول لوبغاړي په داسې وخت کې د معلول نړیواله ورځ مانځي چې دغه لوبغاړي تر اوسه پورې له بهرنیو سیالیو څخه شپږ مډالونه ترلاسه کړي دي، او تمه لري چې په 2016 او 2018 کلونو کې هم هغه پروګرامونه چې دوی تر لاسه نیولي دي ښې لاسته راوړنې پکې ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، پرون په ټوله نړۍ کې د معلولینو نړیواله ورځ ولمانځل شول، خو په افغانستان کې دغه طبقه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. د ننګرهار په ولایت کې یو افغان خبریال د معلولینو د ګرځېدو لپاره زمینه برابره کړې ده، او دا خبریال د فیسبوک له لارې مرستې ټولوي او معلولینو ته سایکلون اخلي. زموږ همکار ذبیح الله غازی د عابد پر دغه خیریه کارونو رپورټ جوړ کړی دی.
اغه مبارک چې د خپل ملګری سایکل سره کوي ورځ د ټولنې وی خوارې برخې ته د خوخی لټون کوي. افغان خبريال باز محمد عابد د تیرو دوو کالو راهیسی پر ازاکار توګه معلولینو ته ویلچارې رانیسی. هغه د ټولنیزې پاڼې فیسبوک للاري په کور دننه او بهرنیو هیوادونو کې میشت افغانان مرستو ته هڅوي.
خپل فیسبوک پاڼې للاري سره اعلان کوم چې ما سره مثلا دغه تنه مزوران باندې نوم په لیست کې جمع شوي دي، مرسته وکړي چې دوی ته ویلچارې ته یې. نو هغه کوم د لسو لپاره د مرستو غږ کړی د شلو لپاره خلک ما ته خپلې پیسې رالیږي.
هغه وایي تر اوسه لږ تر لږه 300 معلولینو ته ویلچارې شلي، او دغه چاره لا هم توند ساتي. عابد کلیوی خوا د ټولنې دغه خوارې طبقې ته د ګرځېدو او چکر لا راواري، نو په خپل لاسونو د ویلچرو راوړل او سنبالولم بلا خوند ورکوي. دا کوچنی په میاشتو میاشتو له خپل کور نه دی راوتلی، ځکه پلاری له بې وسۍ خپل ګونګي زوی ته سایکل نه شو اخیستی. د هغه له څیرې بریښي چې د ګرځېدو دغه وسیلې ته څومره خوشحاله دی. د دې ماشوم پلار وایي د کور غټو وړوي عابد ته ډېرې دعاګانې کړي.
غریب بس دا سوچ کور کې بکروت او موږ به ستا مزدوري مزدوري بس وتونو، دا غریب بیچاره به دغه بس دغه سایکل چې دته ملاو شو، نو په دې موږ ډېر زیات خوشحاله شو. ټول فامیل موږ په دې خوشحاله شو چې را دې بس د بهاب سره د وتو چکر زمینه برابر شو، او دا خوشحاله موږ هم خوشحاله.
خاغلی عابد د دې په څنګ کې لسګونو کسانو ته مصنوعي متحرک لاسونه هم تړلي. دا لاسونه په استرالیا هیواد کې د میشتو افغانانو په مالی مټ تیار شوي. د دغه لاسونو په مټ معلول کولای شي او سپری په اسانۍ راونیسي. عابد د باز په نوم خیریه بنسټ هم لري چې ورتلونکي مرستې په منظمه توګه اړمنو ته رسوي. په ننګرهار کې میش دغه افغان لیکوال او خبریال خپل سیالانو غواړي چې دا ډول مبارزې ته دوام ورکړي.
زما یو ارمان او مقصد دا هم دی چې نور ولایتونو کې زما ملګری فرهنګیان لیکوالان خبریالان چې هغه اعتبار لري په ټولنه کې هغه هم دا کولی شي چې په خپلو دوستانو باندې غږ وکړي او په چم گاوند کې د خپلو مزورانو خویندو ته دغه سهولتونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د یوې رسمي شمیرې له مخې په افغانستان کې تر 600,000 ډیر خلک معلولین دي، خو د دغه معلولینو یوه لویه برخه د دې وسایلو له نشتونه د کورونو بندیوان دي. زنیب الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
د مهمه خبرونو لنډی زوري. هغه خوند او میرمن چې پرونی د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 تنه ووژل، په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زورګونه مرمۍ پیدا شوې دي. د سن برنادینو د پولیسو مشر جیروډ بورګوان وایي چې د خوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې 2 مرمۍ واری کړې دي، او د پیښې په ځای کې د ماشومانو د ساتري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی و چې نه د چاودیدلای. پولیس وایي 3 نور د پایپ نه جوړ شوی بمونه هم د هغوی په اپارتمان کې پیدا شوې دي. د ترکی او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو پروند د سربیا په پایتخت بلګراد کې وکتل. دا ته ترکی لخوا د روسي جلوتکي درلودون وروسته لمړی ځل د چي د دواړو هیوادونو جګپوړي چارواک سره ګوري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګلاروف وای د ترکی د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوو شغلونه په دې ملاقات کې کوم نوې خبره ونه وریده. د امریکا د دفاع وزارت راتلونکي کال په پاوس کې میرمنو ته هم اجازه ورکوي چې ټنګونه وچلوي او د هوان توغندي ورکي. پینټاګان وایي تر دې وروسته به میرمنې په پاوس کې محاربوي نقش ادا کوي. د دفاع وزارت اشتن کارټر د غیلان پرون د پنځشنبه پر ورځ وکړه او ویل چې په پاوس کې نور هیڅوک استثنا نه دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي عراق ته د اسلامي دولت یادایش په خلاف د خاصو ځواکونو د لګولو پریکړه یې دا معنی نه لري چې ګواکې امریکا یو ځل بیا په عراق کې په عراق هغه شان یرغل کوي لکه څنګه چې په 2003 کال کې کړی و. د روسیې د پاوز د ټانک په خوانی افسر آیرک حمیدولین چې په 2009 کال کې په امریکایي او افغان عسکرو د حمله په تور نیول شوی و، پرون د پنځشنبه پر ورځ په عمري قید او 14 کلونو بند تیرولو محکوم شو. او په داس حال کې چې برتانیا په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په جګړه مارانو هوایي بمباری پیل کړی دي او جرمني دې ته چمتووالی نیسي چې خپل اسکر اولته کې سیمه ته وسبي، د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نړۍ نغښتې دي چې د تروریزم په خلاف دی یو موټی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو په مخکړي د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې بنن اسمان ځای ځای اوریدل وی د تودوخه لوړه درجه 9 سټیټس پر. په کندهار کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 4 ویشت. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریدل وی. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریدل وی د تودوخه لوړه درجه په مزار شریف کې 1 ویشت. په هلمند کې بنن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 2 ویشت. او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریدل وی د تودوخه لوړه درجه 5 ویشت. ټیټه نه اټکل شوی ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه تاسو ته په لنډ وخت کې واوروي. تاسو د آشنا رادیو سره اوسئ.